د یو د شګو غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړي عدالت ته کړی او تر مخه یې هغه ویلي چې په می افتخار حسین باندې کومه دعوه نه لري. د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند پې لاس بللی. افغان چارواکي وایي چې بېګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر مرکز یا امنیه قمندانۍ برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان ووژل شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري پر غاړه اخیستې او د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا د راپورته شوي بحران سره د مقابلې لپاره د 1500 میلیونه ډالرو د فنډونو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
اردوونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی بشیر غواخ درته د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او اوس وخت راغلی د پاکستان د خبرېدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو دغه اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړې. راځي چې دا وره
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 1 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کېدل څومره تعریف وکړی شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، ډزې، ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شان د ډزو په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم ځینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پښتونخوا د مقامي انتخابات د داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي، او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسېدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نشي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچی نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارډ د تحریک انصاف د یو کارکون د بشنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت، فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نورو سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو، خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبته پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼه خپل ادارې پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپل ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ له یو بل سره جنګوي. بیا د ډیپلومیټ مجلې د مقالې په یو برخه کې راغلي، افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې اسلام په خطر کې دی. د مقالې په یو بل برخه کې راغلي چې اسلامي هیوادونو هم رد افغانستان سره مرستې نه دي کړې چې څومره ورسره غیر اسلامي هیوادونو کړې. د دواړو مقالو غټ ټکی اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د ډن وسپانې په اداره کې راغلي دي، په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 21 کسان ووژل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداره کې راغلي دي، په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیزه ډلې ډېرې فعاله دي، نو بل خوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورنې دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د له منځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکوونکي په نښه کوي. په بهرني عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یادې پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس د یو بل دښمنان کړي، خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغله مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وې راپورته کړې. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تېرېستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکونکي په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اړین کوتاز مشال رادیو ته وګورئ. سعودی عربستان د بهرنو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. عادل جبیر د یمن روانې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې همداراز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجبیر پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکي اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري. موږ هغې ورځې ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړې دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍو د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو بستر کو باندې توره تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته.
د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پلا غړی چې نور ور بند کی
خدای ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زیچاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سړي.
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ورځو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته. په کراچۍ کې د روان اپریشن پر مهال کې یوې خواته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لېږدول شوي، نو بلې خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه مندریام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ترې تم دي. ظفر کریمي د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی چې د متاثره زنانه لږه پیلېږي.
دا ته کم مذہب قانون دی، ته کم مل قانون دی، دا خو ماته نه ته کاپی روخ کاری نه ته مسلمانان روخ کاری چې مونږ د دې ملک شریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې حفاظت دواګانې کوو، زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي. بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتو خلکو څه تیریږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تاغه هغه چرم دې ښکاره کړي. لیکن مونږ له ولې دا دومره د سخت سزا راکوي؟ پنځلسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي، ته انتظار خو لس منټ هم ګرانې، یوه ګنټه هم ګرانې، او د هغې نه بعد مونږ ته سمې بیماری شروع شوې، بچي مې ټول ناجوړه پخپل نه جوړه ته بس.
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې پنځلس میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه تری تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بېلابېلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو او راپاسېدو، او زه په خپل باندې بیا لاړم اوسلخانه کې پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې را دننه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې اوسلخانې ته هم را ننوته، نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وخت د کور تلاشي واغسته تقریبا ته زک ټانکۍ هغه یې وکتله، چتونه یې وکتل، اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده، چل څه دی. ومی کتل زویلی لاله سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولی و او هغې طرف ته یې وله مخ کړی و او هر څه یې وکتل او پوره کور تلاشي واغسته، خو هېڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور اوچت نه شو. ولې چې مونږ ته داسې خبرونه خبر نه وي، د داسې د غاړو پیژنو نه چې دا وایي څه ده او کیسه ده.
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بېولې وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروستو یې خوشې کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې داسې ووایلم، الټۍ لټکا وکړم، بخپو خپو ووایلم، د هغې نه بعد یې کېنولم. چې کېنولم ما ته وې خپلې خپې مږه، ما ته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم، ما ته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی، ما ته ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته. ما ته وې کله راغلی یې، کله نه، ما مونږ خو کله نه، مونږ خو پیدایش ته که غاچه دی وخت څخه په غاچه کې پاتې کېږو، بې تنخواه دي څومره ده؟ ما ورته زما د درې نیم سوه روپۍ دی اړې ده. بیا ته ما ته پوس وکړو چې بای زما والد صاحب ما ته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویره لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې ووجل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې داسې دی چې ته لږو تندو نوبت راغلی، د خپلو خلکو نه کرز ځان اخلو یا چې خپل خلک راسره سل لاس امداد وکړي هم حق کړي. هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشته. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ له ځي کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي. د کم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسوتن باندې به راتلو. مونږ ته خو هېڅ پته هو نشته هېڅ ولي وکړل زمونږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دې پیش کړي، کیس دی بھی جوڑ کی کسی پی ثبوت کری آخر اختارک، لیکن دیس لاپتہ ساتل او دیسی غیب کول دا ہو بالکل ناجائز دا.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په مهال یو شمېر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی یا اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خپرونه کې نن په دې بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سوله ییز ډول د خلکو شخړې حل کولی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواښته او تاسې د هرې یکشنبې یا اتوار او هرې دوشنبې یا ګل په ورځ له مشال ریډیو اورېدلی شي. نو راځئ چې واورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
زه بشیر گواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل:
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو نه دا کوم پیسې چې تا خیل مچلګه نګدو مړ وک دا سی چې بس جرګې کوم فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې بل یو وک دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دوه لکه شو هغه هغه نویت سړی ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسه شی دی لانجې ویل وسه ده نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا د مچلګه ده که چا ونه منله مچلګه به یې تلی وي مچلګم د دې دپاره یي چې د فریقین د خبره ومني هغه د دې دپاره یي نو که فریقینو خبره ومنله او ټیک ته مچلګه مطلب نشته دی بس بیا صحیح ده او که هغه فریقینو خبره ونه منله نو په هغه کې یوه ورځ ټایم وي چې کوم فریق یې ونه مني هغه مچلګه داخله کړي چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ورنه ورکړي نو هغه جرګه بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې دی خو د مړ وخت خبره چې هغه مچلګه نه وي هغه بس بیخي مطلب دا چې سالسانو کومه خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یوه خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خپرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه وویل:
په یو موضوع باندې د دوه فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانب نا پختله کیږي دا وکړه چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عام ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اغستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډیره لانجمنه لارې د سورې ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سورې ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثر وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې وویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسې وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي د الله د رضا دپاره عفو کړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسې چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړې په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزوره دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکی چې کوم اصلي باشندگانو چې مونږ وتا ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره غي سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیالم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره یې او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه قوم ده شاهین دغه یو دینی مرغه هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی شراب مراب جوس کې دي کې دا ډېر. نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپله دا فیصله څنګه کوي؟ هغه ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې بس کینو په ځمکه باندې ناست یو دایره کې او هغې کې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کې ورسو. دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او جیل ته کېناست. نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دو سو سر پنځه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره، خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي. نو که یو ډېر هغې زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولې ایز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیبي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پریکانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی باندې چې تنازع ده هغه باندې خلک هغه ځای ویني، دا تنازع غزه ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پک تپوسونه کی مشران چې دا حق چا دی د کم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه مانی چې یاره دا د پلانکي حق دی نو بیا چې کینی فیصله خو راته دې مانی کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي دا ونه واک واخلې د واک نه وروسته دې مرګري کې دا مشران دا هغه کې عالم دومي نو بیا دې فیصله وکړي ځکه بیا نه مني دا غې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سیکه چې رمضا فیصله په کې موږ کلي وو دا واک اختیار یې راکړی دی دا پکې اوس پکې خلک کنه لکه تعلیم مکتب یې نن سبا الحمدلله نو لکه د ښځې پکې خلک واخلي په هغه خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له دې سره خپل خزینې کاروایي کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبري غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي کوهان وای چې زر تر زر باید خبري وشي کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي
فرض ده کم جانب فیصله ونه منله دا غي نه مخکې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او دا غي مطابق خو ما تاسو مخکې نه ویل چې دا غي نه مشلګه غسل کیږي کبه کم جو فریق او ما د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګې د منځ ځي اواینده چې نور مشران راځي هغه هم په ممنوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض ده یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واک هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل او فصل کولی شي نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا ګنجایش نه لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ.